د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. په دې سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې چارواکي وایي چې دوی د طالبانو 600 غړي بیا نیولي، کوم چې د امریکې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پروسه کې له بنده خوشې کړل شوي وو. بلخوا د خیبر سیمې د لادرک کړی شو خلکو کورنیو احتجاج کړی او د حکومتي چارواکو نه یې غوښتنه کړې دوی د خپلو کسانو سره ملاو کړی شي او که څه جرم یې کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړی شي او که څه جرم یې نه وي کړی نو دوی دې راخوشې کړی شي. او د پاکستان حکومت د روس جوړ ویکسین په هنګامي ډول د کارولو اجازه ورکړي. سرټکی تاسو واوریدل. وزو د خبرونو تفصیل ته. افغانستان چارواکي وایي چې دوی د طالبانو 600 غړي بیا نیولي، کوم چې د امریکې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پروسه کې له بنده خوشې کړی شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د اتوار یا یکشنبه په ورځ په اعلامیه کې ادا کړې چې دغه یعنی خوشی کړی شوی طالبان د جګړې ډګر ته بیرته ستانه شوي، چې د حکومتي ځواکونو او عامو خلکو خلاف مرګونی بریدونه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداوی رد کړي چې ګنې آزاد شوي طالبان جنگیالي د جګړې ډګر ته راستانه شوي یا له دوی څخه 600 افغان چارواکو له خوا بیا نیول شوي دي. ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته وویل چې حکومت د خوشی کړل شوو طالبانو په کورونو او هغه روغتونونو کې چې چرته د هغوی د خوشی کېدو وروسته علاج روانو چاپې وهلي. په هر صورت د سلویختو شاوخوا خوشی شوي طالبان بیا نیول شوي او یا وجل شوي دي. یاد دی وی د 2000 د فروری په میاشت کې د امریکای او طالبانو د تړون د لاندې افغانستان حکومت د خپل زر امنیتی سرتیرو په بدل کې 5000 طالبان خوشی کړي وو. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د قیدیانو خوشی کولو د سولې خبرو کې هیڅ ګټه نه ده کړې او زیاته یې کړه چې حکومت به نور طالبان نه خوشی کوي. حمدالله محب د اتوار یکشنبه په ورځ د جنوري پر 16 د کورنیو چارو وزیر او ملي امنیت عمومي رئیس سره د افغانستان ځانګړو ځواکونو قول اردو کې د وینا پر مهال وویل چې افغان دولت د طالبانو په زرګونو بندیان له بنده خوشی کړل، خو برعکس طالبانو تاوتریخوالی زیات کړو. په افغان ځواکونو او ملکی تاسیساتو یې بریدونه چټک کړل. هغه زیاته کړه خپلو حملو ته یې دوام ورکړ، زموږ پر ښارونو او ولسوالیو باندې حملې وکړې. ثابته یې کړه چې د سولې نیت نه لري. هغوی یو ترهاګر یا ټیررېست ګروپ دی. طالب استازو د سولې مذاکراتو کې روښانه کړل چې دوی خپلواکي نه لري. زموږ ټیم ته یې ویلي چې دوی خپلواک نه دي. حمدالله محب که څه هم د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې د طالبانو واک د هغه هیواد سره دی چې په کومو کې د هغوی کورونه دي. هغه ویل افغان دولت د طالبانو د سولې غږ اورېدو ته چمتو دی او که هغوی سوله وغواړي حکومت په نیک نیت لاس ور وړاندې کوي، خو که چېرې هغوی د جګړې لار انتخابوي نو افغان ځواکونه هم بیا چمتو دي چې د خپل هیواد څخه دفاع وکړي. افغانستان په پاکستان او خپلو نړیوالو ملګرو غږ کړی چې طالبان باید اور بند تا او د تاوتریخوالي کمولو او ترهګرو ډلو سره خپلو اړیکو غوڅولو ته وهڅوي. او په یو بل خبر کې د خیبر سیمې اوسیدونکي وایي څو کاله مخکې د کورنیو کسان لا درک کړی شوي دي، خو تر اوسه پورې پته نه لګي او وایي چې دوی ورسره تر اوسه نه دي ملاو شوي. د لا درک کړی شو خلکو کورنۍ وایي چې د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې دوی د خپلو کسانو سره ملاو کړی شي او یا دې هغوی راخوشي کړی شي. دوی دغه تورونه ردوي چې ګنې دوی د کورنیو کسان ترهاګرو سره ملاو وو او یا په ترهاګرو پیښو کې ککړ وو. دغه یاد کورنیو غوښتنه کړې کچری په زوره ورکړی شو کسانو سره جرم کړی وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړی شي او سزا دې ورکړی شي او که بې ګناه وي نو دا کسان دې خوشی کړی شي. د حکومت لخوا په وروستیو کې د لادرک کسانو د موندلو دپاره یو کمیشن جوړ شوی و. بلوچ ملت پالا او پی ټی ایم هم د دې په خلاف لاریونونه کړي، خو لا تر اوسه یې کوم ښکاره حل نه دی راوتی. بلرخته پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د روس د کپنی ویکسین سپورټنیک وی په هنګامي توګه د کارولو اجازه ورکړي. د چارواکو تر مخه د دغه ویکسین لومړی برخه به د روانې میاشتې تر پایه پاکستان ته راورسي. بل پلو ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان په ځایي کچه د ویکسینو جوړولو اراده لري. شاه محمود قریشي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خبري غونډه کې دا خبره څرګنده کړې وه چې چین به پاکستان ته د 1 جنوري پورې د کووېډ 19 پر ضد سینوفارم 15 لک ویکسین مفت یا وړیا ورکړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ریډیو د خبري خبرونه لا دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار الحمدلله محب د اتوار یا یک شنبه په ورځ په اعلامیه کې ادعا کړې چې د طالبانو خوشی کړې شوي کسان د جګړې ډګر ته بیرته ستانه شوي دي چې د حکومتي ځواکونو او عام خلکو خلاف مرګونی بریدونه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا ویرت کړي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې لوزنامې وروسته د بند خلاص کړل شو او طالب بندیانو څخه یې بیرته تر شپږ سو پورې گرفتار کړی دی. د افغانستان د امنیتي چارو صلاحکار الحمدلله محب د اعلان پرون کړی دی. د ویلي دغه طالب بندیانو او وسله پورته کړې وه او د جنگي میدان څخه نیول شوی چې په افغان عسکرو او اولسو یې حمله کولې. د کال 2000 پروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون وروسته افغان حکومت 15000 طالب بندیان د زرو افغان عسکرو په بدل باندې خوشی کړی وو. د بندیانو د خوشی کولو د دغه تبادلې مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هوارول وو. الحمدلله محب زیاته کړه چې خوشی کړل شو دغه طالب بندیانو د سولې په عمل کې هیڅ قسم کوم رسته نه وکړي. د پدې خبره باندې زور ورکړ چې حکومت به یې نور طالب بندیان د بند څخه نه خوشی کوي. د افغانستان د امنیتي چارو صلاحکار الحمدلله محب د استخباراتي معلوماتو په حواله ویل چې خوشکل شوی پاتې نور طالب بندیان هم په افغان امنیتي عسکرو او اولس باندې د موټر بمی حمله او وسلواله بریدونو کې د جنگیالو سره څنګ تر څنګ فعالیتونه کوي. دی وایي چې د ژمنو کولو پرته دوی دغه کارتا ورغلي دي. نو موړي ویل چې طالبان په خپل ژمنه پوره کولو کې ناکام شوي دي چې ګنې د امریکا سره د لوزنامې لاندې به د تشدد په کمولو کار کوي او د ډزبندۍ پورې به دغه عمل جاری ساتي. الحمدلله محب وایي چې دغه پر ځای دوی په تشدد کې اضافه کړي. افغان چارواکو، جرنالستانو او پالانو په وجنه یې لاس پورې کړی دی. نوموړی وایي چې د امریکا سره لوزنامې کې په یو خبره هم طالبانو عمل نه دی کړی او موږ په دغه باندې د عمل کولو غوښتنه کوو. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته دغه دعوا د الحمدلله محب رد کړي چې ګنې شپږ سوه طالب بندیان یې بیرته په میدان جنگ کې گرفتار کړي دي. مجاهد تور پورې کړ چې څلوېښتو پورې هغه طالب بندیان چې د بند خوشي شوي وو د هسپتالونو او د خپل کورونو څخه نیول شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې لوزنامې لاندې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به د افغانستان څخه تمام خارجي عسكر اوزي. د خارجي عسكرو شمیر په افغانستان کې د 2.5 لک تر کم کړی شوی دی. خو امریکایي چارواکي وایي چې د پاتې عسكرو وتل به په افغانستان کې د سولې عمل پورې مشروطه وي. د امریکا تیر خارجه وزیر مایک پامپیو ویلی وو چې د افغانستان حکومت عسكر او اولس سره بعد د امریکا کومک جاری وي او د پوس په کومولو بعد ترخګری پر ضد دغه تر روانه جګړه باندې هیڅ قسم کوم اثر نه پریوزي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
افغان افغان طالبانو سره شوی معاهده ته د صدر جو بایدن حکومت په ورته بیا کتنه کوي. په دې اړه سلنکار سوی احسان محمد خان درته نور تفصیل وړاندې کوي.
د دفاعي چارو سلنکار او د پوسټ پوخانه جرنل تلت مسعود وای د جو بایدن انتظامیا لوري د طالبانو سره تر سره شوی لوزنامې ته د بیا کتنه وینا ډیره مهمه ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې تیر کال تر سره شوی دغه لوزنامه ختمه شوی نه ده، خو بیا دا هم حقیقت ده چې د لوزنامې څخه کوم هیلي تړل شوی وي هغه په عملی توګه ونه لیدل شوی.
جو حالات افغانستان میں ہیں اور جس طریقے سے توقعات کی جا رہی تھی کہ طالبان جو ہیں وہ دہشت گردی یا جو وائلنس ہے اس کو کم کیا جائے گا، لیکن وہ کسی صورت میں کم نہیں ہوا بلکہ
دے وائی افغانستان دننا چے کم حالات دی او دا لوزنامے اورستو چے دا تماوا چے گنی طالبان با ترهگری او تشدد کی کمی راولی، خو پا دغا کی هیچ صورت هم کمی را نغلو، بلکہ پا زائی دا دی دغا دا تشدد پا پیخو کی طالبانو نور هم زیادوالی راوستو او دا دی لوجه دیر زیانونا وشل. نو پا دا سکی بیا دیر ضروری وا چې امریکا په طالبانو فشار دپاره دغه لوزنامې ته بیا کتنه وکړي. په اسلام آباد کې مشته خبریال طاهر خان وای د جو بایدن انتظامیا لوري د بیا کتنې مطلب او معنا دا نه ده چې ګڼی تیر کال د امریکا او طالبانو ترمنځ کومه لوزنامه شوې وه، دغه نوې انتظامیه به د هغې ملاتړ ونه کړي، خو دا بیا کتنه په دې هم ضروری ګڼل کیږي چې نوې انتظامیه غواړي د خبرو د لارې یوه داسې پروسه ترسره شي چې په نتیجه کې د افغانستان دننه دایمي سوله او ثبات راوستي شي.
دی بیا کتنې سره دا هم ویل شوی دی چې کوم د دوه معاهده شوی دا او کوم چې کوم د سیاسي حل لپاره پروسه ده خبرې دي، هغه سره هم یو ډول ملاتړ خوده شوی دی، دغه مخالفت نه دی شوی. دا بیا کتنې خبره چې کیږي زما نظر دا دی چې د بایدن انتظامیه خو نوې ده او دا فطري خبره ده چې ځینې شیان به دویتنی خبر نه غواړي به چې څه معاملې شوي د طالبانو د امریکا د پخواني حکومت مابین هغه نه ځان خبر کی. خو ګمان نه کوم چې د بیا کتنې د لفظ یا د نظرسانې د دې الفاظو معنی دا وي چې دغه پروسه نوې تزامیه ته قبول نه ده، معاهده زړه ده توه او دې څه نوې معاهده کول غواړي یا د خبرو پروسه.
تیر کال کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لوزنامه ترسره شوه نو د افغان ولس او بیا وخت پوخ د سیاسي او افغان حکومتي شخصیتو لوري دا غوښتنه هم کېدله چې طالبان دې اوربند ته غاړه کېږدي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د ترسره شوي لوزنامې وروستو چې بیا د بین الافغاني خبرو اترو لړۍ هم روانه شوه، خو یو خوا چې په قطر کې دغه خبرې اترې روانې وي نو بل خوا په افغانستان کې دننه د تشدد او ترهګرۍ یو شمېر پیښې هم ولیدل شوې. تلت مسعود وای د بایدن انتظامیه لخوا د طالبانو سره تر سره شوی لوزنامې ته د بیا کتنې خبره په طالبانو د فشار راوستو د پاره هم ضروری و.
اس سے طالبان کی قیادت پر ایک قسم کا دباؤ ہوگا اور یہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائیں، اور اگر نہیں لائیں گے تو ظاہر ہے
دے وائی دا بائیڈن انتظامیہ دغه نوی تګلارا دا سیدا چې په طالبانو با یو قسم فشار راولي او دا ډیر ممکنه ده چې د دې په نتیجه کې طالبان هم بیا خپل تګلارا کې بدلون راولي، او کدا سي ونکړي نو بیا امریکا کولی شي چې څنګه د خپل پوزونو وستو ویلي هغه شان ونه شي، او بیا امریکا د دې علاوه بل کومه تګلارا هم خپلولی شي او دا سي کول سره به یو وار بیا حالات نور هم خراب شي. احسان محمد خان وی او ای دیوا پیښور
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی د خیبر سیمې اوسیدونکو وای سو کال مخکې د دوی د کورنۍ او کسان لا درک کړی شوې دي، خو تر اوسه پورې پتا نه لګي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی دی ورته ملاوي دوه تفریق دي. دوی د غتورونه ردوي چې ګنې دوی د کورنۍ او کسانو تر هاګرو سره څه تعلق لرلو او له پتر هاګر یو پیښو کې ککړو، خو بل خوای کچري جرم یې کړوي نو عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبريال فرید شینوار وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا خیبر قبایلی سیمه کې د مودیر حاصله د رکړې شو تنانو میندې او پلاران وای چارواکي دی لا د دوی کورنۍ تنان عدالتونو ته وړاندې کړي او لا دې راخوشي کړي چې خپل کورونو ته راشي. دوی وای د خیبر سیمینا ځوانانو په شمول بډاګان هم په جبري توګه لا د رکړې شوی او کرش میره لا هم نه د معلومه چې څومره تنان تر اوسه پورې ورکتی. د خیبر باړې سیمه جانره ببي وی وی ډیو توای څلور کال وړاندې ځوان زوی او کله شوی خو تر اوسه پورې پتا نه لګي.
سکولنه مې غنا شو دار غنا هو ته بسته اوس د پتا نه لګي کی په دې موري بي مورون شو تور زړای مې شو په سي سترګو مې په کور پر خو د پتا نه لګي چې ته به کله روخ لوسي کی چې ته یو ډېر څه در باندې کوي اخر چې څه و پیسه لا خو شو وی وای کنه کدا یې روخ لوس کړل به خپل تعلیم کی موږ به مو وینو پس ټول بي مورون شو پلوریم سي بډارای جوړي.
د لا درګه کړای شو تنانو د پاره مبارزه کوونکې تنان وای د خیبر په شمول د اورګزای کورمې شمالي جنوبي وزیرستان سوات او نور سیمونه هم په تیر وختونو کې په زرګونو شمیر کې تنان اوچت کړی شو. د خیبر باړې سیمې یو بل ځایتن نیازبت خان وای روري د جون میاشت په کال 2000 شلم کې عدالت لخوا راخلاص شو خو په دسمبر کې بیا کورنا اوچت کړو.
امو ورور حسین شو د عدالت نه ره شوی وو او اغه نه پاس په 9 دسمبر بیا وچات کو سرکور. آیا اخرا اڅه ثبوتم نه غیر و نه څه ثبوت وسره غیر کړه د عدالت نه ره شوی وو و سه سره په دو دکیګی نه چې کومې دورې لا سم وو کم یو سرکور لا سم اغه په دو دکیګی نه نو مونږ توسه نه دا امید کوو چې مونږ مظلوم په حق کې وي ان شاء الله اواز وچات کو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ په غوښتنو کې دا هم شامل ده چې خیبر پښتونخوا نه په غیر قانوني توګه لا درګه کړای شوی خلک دی لا عدالتونو ته وړاندې کړای شي اولادې راخوشي کړای شي. بلخوا د خیبر باړې سیمه کاشف افریدی وای پلاری په کال 2010 کې لا درګه کړای شوی او ټول ځایونه یې پسې ولټول.
حضرت عمر نو مې داسې پته نه لګی چې چا وړې خو بس به درګه کړي لس کال اوسول چې چا به درګه کړي د مو پسې ګرځو خو پارچې را پېچې بیا را شو سره سپته نه لګی بس.
پاورستایو کې اسلام آباد های کورټ د لا درککړې شو تنانو موندنه کې د ناکامۍ پر سر چارواکو باندې د 1 کروڑ روپو جرمانه لګولې و خو بلخوا په تیر وختونو کې په هیواد کې په جبري توګه د بی درک تنانو د موندنې د پاره جوړ د پلټونو کمیشن په خپل راپور کې ویلی وو تر اوسه پورې د 6921 لا درک تنانو قضیه مخې ته راغلي چې پکې 3996 بی درک شوی تنان خپل کورونو ته ستانه شوی او د وسو شل تنانو مړی تر لاسه شوې دي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د بشری حقوقو والی کریمه بلوچ مړی خپل خاوري بلوچستان ته منتقل کړی شوې. کورنۍ او بلوچ سیاسي فعالانو پر ټولنیزو رسنیو تور پوری کړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا خلک واپس ګرځولې شوی او د کریمه بلوچ له جنازي سره د هغې کلی ته د تلو اجازه نه دور کړي. دوی تور پوری کوي چې خای سرکار کریمه بلوچ د هغې د کورنۍ لخوا خې پرته د شپې خخکړي. د دې تورونو په حق لا وایس اف امریکا د بلوچستان له حکومتي چارواکو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو د بلوچستان حکومت ورته څه جواب نه دی ویلی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ریوا د خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې واوري.
د کریمه بلوچ مړی یو میاست پس د بلوچستان تربت سیمې تومته ورسول سو. کورنۍ نن پر 25 جنوري د هغې د مړی د شخولو اعلان کړی. د کریمه بلوچ کورنۍ او بلوچو سیاسي فعالانو پر ټولنیزو رسنیو تورونه پوری کړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا خلک ګرځول سوي او د کریمه بلوچ له جنازې سره د هغې کلی ته د تللو اجازه نه ورکړي او لا هم خلک د هغې کلی ته نه پرېښول کیږي. دوی تورونه پوری کوي شای کریمه بلوچ د هغې د کورنۍ له خوښۍ پرته سرکاري چارواکي په خپل ولکه کې شخه کړي. د دې تورونو په اکلمو د بلوچستان له حکومتي چارواکو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تربت ځای خبريال د نوم نه اخیستلو په شرط وی جی واته وویل د اتوار یا یک شنبه په ماښام 9 بجې د کریمه بلوچ مړی په یو امبولانس موټر کې د تربت له شهر تیر سو او د هغه د کلی وخواته یوړل سو او هلته ورسول سو. هغه زیاته کړه په ټول تربت کې د موبایل سیګنل بندي انټرنیټ کار نه کوي،
موبایل استعمال کرنے نہیں دیا، فوټیج اور فوټو بھی لینے نہیں دیا.
په تربت کې د امنیتی ځواکونو لخوا سختی و، کوم چاته د موبایل د کارولو، عکسونو او ویډیو جوړولو اجازه نه و، او نه هم کوم څوک د کریمی بلوز د کلی پر لار تللو ته پریښول سوی. یو امبولانس و چې پکې د کریمی مړی او د هغې د کورنۍ غړي ناست و، او نور حکومتي گاډي وو. بل چاته له جنازې سره د تللو اجازه نه و. د بلوچ د کونکو سازمان بی ایس او آزاد پخوانی مشره کریمه بلوچ د 2000 کال د دسمبر پر 6 د کینیډا په ټورنټو ښار کې مړ شوی و. د کریمی کورنۍ او بیلابیل بلوچ سیاسي تنظیمونو د هغې مړینه یو منظم وژنه یا قتل بللی، خو د کینیډا پولیسو دغه تورونه رد کړي او وایي د کریمی په مرکه د جرم کوم څرک نشکاري. د تربت یو سیاسي کارکون چې نوم او ژغ یې پټ ساتل غوښتل و، وی وی دیوا ته وویل ډیرو خلکو غوښتل چې د کریمی بلوس له جنازې سره د هغې پلرني کلی توم ته ولاړ سي، خو د اف سي ځواک له لوري خلک نه پریښول سول. د هغه په خبره اوس هم د کریمی بلوس له کور سره د امنیتي ځواکونو سرتیري په زیات شمیر کې موجود دي. د کریمی بلوس میړه حمل حیدر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کریمی بلوس له وصیت سره سم د هغې مړی د هغې پلرني وطن توم ته لیږلی. د یک شنبه په سهار د کریمی بلوچ جسد د هوایي جهاز لاري کراچۍ ته راوړل سو. کورنۍ غوښتل چې په کراچۍ کې د جنازې لمونځ ورکړي او بیا د جلوس په شکل کې د هغې جنازه د هغې کلی ته یوړل سي. بلوچ سیاسي فعالان او کورنۍ تور پوری کوي چې د سرکاري ادارو لخوا د هغې جسد د جنازې وځای ته نه پریښول سو، خو په کراچۍ کې د هغې غایبانه جنازه ادا کړل سو. د کریمی بلوچ د جسد اړوند تورونو په حق له تر اوسه کوم حکومتي دریځ هم مخې ته نه دی راغلی. څه موده وړاندې د بلوچستان ایالت د اعلی وزیر جام کمال مشیری بشرارین په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې کریمه بلوچ د پاکستان او بلوچستان لور بللې، او دی وویل چې د پاکستان حکومت د کینیډا له حکومت څخه د کریمه بلوچ د مرګ د پیشي ازادي پلټنې غوښتي. خو له دې خبري کانفرنس وروسته حکومت دا نه دی شوولي چې دوی بیا هم د کینیډا له حکومت سره تماس نیولې کنه. بل لوري ته پر ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیو خپرې سبي په کوم کې چې لیدل کیږي چې د کریمه بلوچ د جنازي و موټر ته ځینې خلک په احترام ولاړ دي، او په یو دوي ویډیو کې خو ځینې ځوانان لاس په سلام ورته ولاړ دي. سیاسي فعال مارنګ بلوچ وايي کریمه بلوچ یو شزنه رهبره و، هغه تل د بلوچ کام لپاره ژغ پورته کړی وو. مهرنګ وای د کریمی بلوچ په وړاندې د هغې سیاسي ملګري اغواسوي او وجلسوي، خو هغه پر شا و نه تمبیده، بلکې پر خپل کامی فکر تر اخیری دمه ټینګ و اوسېده. د حکومتي چارواکو تر څنګ پر پاکستانی رسنیو باندې هم د کریمه بلوچ د جسد یا جنازي په حق له کوم خبر نه دی خپور شوی. د بلوچ ملت پال مشر اختر بنگل په ګډون ډیری سیاسي او مدني فعالانو د کریمه بلوچ مړی د هغې د کورنۍ له مرزي پرته د پولیسو او امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ولکه کې ترتوم سیمې رسولو غندنه کړې. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
د دیوا ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د روس د کپنی جوړ ویکسین سپورتنیک په هنګامي توګه د کارولو اجازه ورکړي. د چارواکو تر مخه د ویکسین لومړی برخه د رواني میاشتې تر پایه پاکستان ته راورسي. بل پلو ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان په ځایي کچه د ویکسین جوړولو اراده لري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا د خبریالي رابعه پیر په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روس ویکسین سپورتنیک په هنګامي توګه د استعمالولو اجازه ورکړې. د چارواکو تر مخه ویکسین لومړی برخه د رواني میاشتې تر پایه پورې پاکستان ته رارسي. بل پلو ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې پاکستان په ځایي کچه د کرونا ویکسین جوړولو اراده لري. د روغتیا د وزارت چارواکو تر مخه د روس ویکسین اجازه پاکستان ډرګ ریګولیټری اتارټي ورکړې. د بیپو ډاکټر علیزه جلیل په دې اړه وایي
سبسے اچھی بات ہے کہ 92% یہ افیکٹو ہے سمٹمز ڈیولپ کرنے کے لیے کہ کووڈ کے سمٹمز کی پریونشن آپ کی ہو جائے گی 92% تک
دغه ویکسین ښه خبره ده چې دونی وی فیصد پوری موثره ده. د هر کس لپاره به دغه ویکسین دوه خوراکونه ضروری وي. په ویکسین لګول ورسته هم پکار دي ماسک ولګول سی. مطبوعات چارواکو د خپلې وایي چې دغه ویکسین راغشتلو اجازه ځای د واساس کمپنی ای جی پی فارماسوټیکل کمپنی لمیټډ ته ورکول شوی ده. پاکستان کې تر اوسه بیلابیلو هیوادونو درې ویکسینونو ته په هنګامي حالاتو کې د استعمالولو اجازه ورکړې شوې ده، چې پکې چینی کمپنی ساینوفارم ویکسین، د برتانیې کمپنی استرازینیکا ویکسین او اوس د روسي کمپنی ویکسین سپورتنیک شامل دي. د واساس کمپنی تر مخه د روسي ویکسین 5000 خوراکونه به د رواني میاشتې تر پایه پورې پاکستان ته راورسیږي. دغه ویکسین به منفی 14 درجه په ستور کې محفوظ ساتل ضروری وي. بل پلو ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان کې د کرونا د مخنیوي لپاره چین ویکسین کینساینو تجربه هم په کامیابی سره روانه ده. پاکستان دغه ویکسین په ځای کچا تیارولو اراده لري. پاکستان په حکومتي کچا د چینی ویکسین ساینوفارم یو ولس لکه خوراکونه د چین څخه راغوښتي دي. د بهرنیو چارو وزیر تر مخه لومړي 15 لکه خوراکونه به د چین لاړه مفت ورکول کیږي، چې طبي کارمندانو ته به ورلګول کیږي. خو د عام ولس لپاره په حکومتي کچا تر اوسه پورې د یوې کمپنی سره څل وزنامه نه ده لاسلیک شوی. پاکستان کې تیر شوه روس کې د 1.5 څخه زیات کسان د وایرس ښکار شوي او 8 کسان د دغه وایرس څخه مړه شوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر ښایي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان او امریکای پاکستان کې د صحت د تحفظ د خکولو او په مرزونو د نظر ساتلو په لړ کې په دوه شریکو منصوبو کار شروع کړی دی. په دې کې د یوې منصوبې تر مخه د دوایانو د اثرناک کولو او د دې د محفوظ ساتلو لپاره د یوې جدید طریقې اختیارولو فیصله شوې ده، او د بلې منصوبې تر مخه به د یو نه بل ته د لګیدونکو رنځونو په لړ کې د پاکستان د څارنې صلاحیتونه زیاتول شي. د پاکستان د دوایانو په اختیار کې د ساتلو ادارې د دسمبر په شروع کې د امریکای د نړیوالی ترقی ادارې یو ایس ایډ سره په شریکه 99 دوایانو د نظر ساتلو او د دې د منظورې لپاره یو شریکه شعبه قائمه کړې ده. دې شعبې له د کوټلو معلوماتو په اختیار کې ساتلو د پاکستان د انتظامی نظام نوم ورکړی شوی دی، او دا به د پاکستان د دوایانو کمپنوله د دوایانو د پیداوار د پاره د درخواستونو ورکولو د عمل د اسان جوړولو کار کوي. دین علاوه به د محفوظه او د اثرناک دوایانو په کم قیمت بازار ته درایستو کار هم کوي. د دې منصوبو او پروګرام شروع کولو یو مقصد دا هم دی چې پاکستان د دوایانو د بین الاقوامي معیار په اصولو عمل وکړي شي، او پاکستان ته دا موقع ورکړي شي چې د دوایانو په نړیوال بازار کې د نور زیات شرکت کولو جوګ شي. د امریکای او د پاکستان سرکاري افسرانو د ضلع په سطح د رنځونو د سارنی د یو سل او 550 داسې مرکزونو قائمولو اعلان هم کړی دی چې د هغې په برکت به د صحت مقامی چارواکي ګډ پاکستان کې د کورونا وایرس په شان یو نه بل ته د لګیدونکو رنځونو د خورېدو نه ډیر زر خبرېدی شي. د رنځونو د خورېدو د سارنې لپاره دې مرکزونو کې کارکوونکو ته نړیوالې ترقې لپاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ پېښورانه تربیت ورکړې ده. دې عملیې ته په ضلعو کې د کورونا وایرس د ممکنه خورېدو د ځایونو د معلومولو لپاره د ډیټا د استعمالولو تربیت هم ورکړې شوې ده. دې سره به د صوبایي سطحې مرکز سره د ضلع یونټو ان په وخت رابطه کولو کې هم اسانیانی پیدا شي. د صحت په باب له د پاکستان د وزیراعظم خصوصي سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان په دې هر څه د امریکای د حکومت مننه کړې ده، او دا خبره یې منلې ده چې د امریکای په دې مرسته به پاکستان کې د رنځونو د سارنی د یو ګنډلي نظام په قائمولو کې لوی لاس وشي. پاکستان د پاره د یو ایس ایډ زنانا مشن ډایریکټری جولی کوینن په یو بیان کې ویلي دي چې د کورونا وایرس غونډې د موزیر رنځونو د لاسه عام اولس ته د پیښو خطرو د سارنې او د دې رنځونو د معلومولو او د دې په وخت د تابعیا کولو د پاره د تیار اوسېدو صلاحیتونه ډیر اهمیت لري. عمدہ وجہ دا چې امریکی پاکستان سره د ضلعو په سطح د رنګونو د سارنې د مرکزونو جوړولو فیصله کړې ده چې دا شان د صحت د درو درو کسانو داسې تربیت وکړي چې هغوی پاکستان کې د خطرناکو رنګونو د لاسه عام اولستا د پیښو خطرو د چټک جواب کولو جوګه شي. جولی کینن خپل وینا د حکومت پاکستان په دې خبره په شکریا ادا کولو ختمه کا چې د رنګونو د سارنې د ضلعي مرکزونو توبایي سیمایزو او وفاقي سطح سره د تړلو د پاره امریکای سره د ملګرتیا جاری ساتلو فیصله کړی ده. دې سره د کورونا وایرس او د دې قسمه د نورو رنګونو د اثرناک مخنیوي امید پیدا شوه دی.